د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث چې نسیم شفق وړاندې کوم ښه راغلاست. د ولسمشر کرزی لخوا ګمارل شوي پلاوی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورنو کسانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیقاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اړوندو مسؤلانو لخوا ناسم چلند او شکنجه موجوده ده. د دې حقیقت موندونکي پلاوی مشر عبدالقادر عدالت خا وویل چې بندیانو له دوی سره په مرکو کې په زندانونو کې شکنجې رد کړي، خو ویلي دي چې د نیول کېدو او تحقیقاتو پر مهال هم د افغان ځواکونو او هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شکنجه شوي دي. په دې راپور کې چې په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې برابر شوی راغلی چې د مرکه کېدونکو بندیانو له ډلې نه 80% یې دوی ته ویلي چې دوی شکنجه شوي او یا هم ورسره ناسم چلند شوی. دا څېړنه د ولسمشر کرزی په حکم وروسته له هغې وشوه چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر نږدې یوه میاشت مخکې په یو خپور شوي راپور کې وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان په سیستماتیک ډول شکنجه او وهل ټکول کېږي او حتی په جنسي تیری ګواښل کېږي. په دې بحث کې به همدا مسأله له خپلو ګرانو میلمنو سره وڅېړو. راسره میلمانه دي د دې څېړونکي پلاوي غړی او د کورنیو چارو وزارت حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر، د محابسو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان رضواني او د بشر د حقوقو او چاپریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی روشنګر، که تاسو په لنډ ډول راته ووایاست چې ستاسو څېړنه څومره دقیقه ده او موجوده شکنجه او ناسم چلند څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
به اساس حکم جلالت نواب رئیس جمهور، حکم 6672 که نشر شده بود، اونا در حکم خود یگیتی را موظف کردند که از تمام زندانهای افغانستان در جایی که اون گزارش شکنجه شده از اونا دیدن کنند و حقیقت جستجو کنند و ببینند که در کدام مرحله زندانی ها شکنجه می شوند، آیا این گزارش های شکنجه که به ریاست جمهوری رسیده اینا آیا دقیق است یا نادرست است. از ولایت قندهار، هرات، کابل دیدن کردیم و با زندانیانی که آنها متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودند مصاحبه کردیم و تا جای موارد شکنجه و لتکوب یا بدرفتاری را در بعضی زندانی ها ما مشاهده کردیم. این گزارش ما که تهیه کردیم، ما در تمام زندان‌های افغانستان که در 34 ولایت است نرفتیم. ما گزارش یونما را خواندیم و تمرکز گزارش یونما در ولایت هرات بود، در ولایت قندهار بود و بعضی ولایت دیگه وجود داشت و ما چون وقتی یه بسیار کم بود، ما در میتودولوژی خود ولایت هرات و قندهار انتخاب کردیم و ولایت دیگه ای که اما شکنجه کم گزارش شده بود، ما در زندان مرکز پل چرخی رفتیم و از اکثر ولایات ما زندانی انتخاب کردیم و به همراهشان مصاحبه کردیم و این تحقیقی که ما در 15 روز کردیم و یا این که مشاهده که ما در 15 روز کردیم، من فکر میکنم افغانستان شمول باشه، نمونه مشت نمونه از خربار باشه.
اما خغلی روشنگر، گمان نکوی مثلا تاسو په دریو ولایتونو کې دغه راپور برابر کړی یا د تحقیقاتم تر سره کړن، کیدای شي مثلا په یو بل ولایت کې، کیدای شي مثلا په مزار کې، کیدای شي په خوست کې، کیدای شي په جلال آباد کې، مثلا د کچیر د سړنه تاسو کړی وای دغه فیصدی فرق کړی وای دغه شکایتونه بل ډول وای.
یک چیزی که بسیار مهم است، ما به این عقیده رسیدیم شکنجه وجود داره. شکنجه یکی کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمی کنه، چون دولت افغانستان در نسبت به قوانین داخلی خود و نسبت به کنوانسیون های بین المللی که امضا کرده مکلفیت داره که شکنجه را از زندان های خود، از مراکز توقیف خود، از نظارت خانه های خود دور بسازه. یکی کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمی کنه. این همین نمونه ای است از تمام افغانستان و مکلفیت هایی که دولت افغانستان در رابطه با این موارد داره. باید او مکلفیت های خود جدی بگیره، عملی کنه که دیگه می شکنجه ولو 1% هم باشه یا 90% هم باشه گم شوه.
سیستماتیک شکنجه چه بده یونما پر راپور که راغلی ده او دغه راز په جنسی تیری باندې ګواخل، دغه مسله تاسو څومره باوري است چې لکه څنګه چې تاسو دا راپور برابر کړی چې دا به نوي؟ بیا هم هغه خبره کوم چې تاسو په درې ولایتونو کې راپور برابر کړی، کیدای شي دا په یو بل ولایت کې وي، ولی تاسو لاړ ادي اقل یو لاس 15 ولایتونو کې هم دا تحقیقات سره ونه کړل؟
برداشتی که من از گزارش سازمان ملل متحد کردم و گزارش سازمان ملل متحد را خواندم، اونا شکنجه نظاممند در ولایت هرات گفته بودند و در ولایت قندهار گفته بودند. من فکر نکنم که اونا در ولایت دیگر شکنجه نظاممند گفته باشند. ما در این دو ولایت نسبت به معیارهایی که داشتیم، روشهایی که داشتیم تحقیق کردیم. شکنجه نظاممند که به اصطلاح او خائنا، اگر این از وزارت داخله شروع نکنیم، ولایتی بگیریم، در ولایت هرات تو موارد پیدا نکردیم که والی هرات یا قماندان امنیه هرات دستور داده باشه که در فلان جا شکنجه شو، یا حتی قماندان ولسوالی به عنوان تیم خود این شکنجه را به عنوان یک روش استفاده کرده باشه یا به او رضایت داشته باشه. ما با تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم مصاحبه کردیم، اونا به یقین بودن که ما مکلفیت در مقابل قوانین ملی و بین المللی داریم و قوانین ما این مورد اجازه نمیتونه اظهارات و اقراری که به اساس شکنجه شو اعتبار نداره، ما این کار نمیکنیم.
بله، ډیر مننه ښاغلی روشنگر. جنرال صاحب رضوانی، علت څه دی چې د نیول کېدو او سیډونو پر مهال تورن کسان شکنجه کیږي؟ آیا له قانون څخه بی خبری اصلي علت دی او که قصدا هم په ځینو سیمو کې کېدای شي دا کار وسی؟
زموږ په نظر کې په توقيف ځایونو او محبسونو کې دغه شکنجه وجود نه لري. په دې دلیل کې په دغه دلیل او انګیزه وجود نه لري د محبوسینو شکنجه کولو لپاره.
نو ګمان نه کوئ چې پولیس یو مسؤلیت ده هم ده چې کله د نیول کېدو پر مهال چې کله تورن کس نیسي هغه وخت هم باید شکنجه ونیشي؟ ولې په دې راپور کې راغلی شي؟
د قانوني لحاظه هیڅ څوک حق نه لري چې چا ته شکنجه ورکوي. د اساسي قانون پر دیرشم ماده کې صراحت لري کې هیڅ څوک نکوي نشي کولای څوک ته د اقرار او اعتراف په خاطر شکنجه کوي، او دا یو غیر قانونی عمل ده. هر څوک چې دا عمل انجاموي بیا د عدلي او قضایي پیګر قانوني ته وسپارل کیږي.
تحقیقات پر مهال هم دغه څه وسسته
په هیڅ مرحله کې دغه جواز نه لري د قانوني لحاظ نه.
نو اوس چې دا موجوده ده، اوس به تاسو اقدام سوي څه به وکړي او تاسو څومره غټه د اندېښنې خبره ده؟
دغه دوه موضوع ده، یو توقيف ځایونه او محبسونه ده، او یو نظارتخانه ده که دوه نظارتخانه دلته موجوده ده. یو امنیت ملی لخوانه اداره کیږي او یو د نظارتخانه د قماندان د امنیه قماندانی لخوانه اداره کیږي. په دغه مورد کې زه نشم کولای تایید وم، ځکه مونږ په دې ادارو کې صلاحیت او رسیدګي نشي کولای او رسیدګي نه لرو. په دې مورد کې که زه منم دغه شکنجه وجود لري ده، به انصافي ده او اخلاق هم زه دا نه منم، ځکه مونږ د دې مورد معلومات نه لرو.
نو ښاغلی رضوانی، ګورئ په عین حال کې مثلا د سې شنبې په ورځ د پلچرخي له زندان څخه یو شمېر بندیانو ټلیفون وکړ ازادي راډیو ته چې غږونه اوس مونږ سره سته دي، او هغوی له وم بلاک څخه خبرې کولې. هغوی ویل چې مونږ سلګونه تنه یو او مونږ اعتصاب کړی په دې خاطر چې یو مونږ صحیح مسایلو ته رسیدګي نه کیږي، دوا نسته، درمل نسته، ډاکټر نسته. او په عین حال کې د دوی یو بل شکایت دا هم و چې د ولسمشر کرزي د فرمان پر اساس چې کله د بښنې خبره سوې او د سزا د تخفیف خبره سوې، دغه په عادلانه ډول نه ده عملي سوې. په مونږ باندې ګمان نه کوي چې دا بیا ستاسو مسؤلیت دی، ولې دې موضوع ته رسیدګي تاسو نه کوئ؟
مشکلات په محبسونو کې شته. اوس په دې اووم بلاک کې زه خبر یم که دغه برق نشته. د دبا برق نشتون لپاره دغه احتساب کړی دی. برق په ټول افغانستان کې کله قطع کیږي، په دې خاطر د احتساب کوي و دغه د دوی عمل لپاره دغه برق قطع کیږي، ځکه دغه غیر فنی استعمالوي د برق او انرژي د محبس مرکزی نه.
غیر قانونی یعنی ډیر مصرفي؟
ډیر مصرفي. دغه چپرکتونه پایه دا ګرمي جوړوي. واضح ده که دغه برق شارټی کیږي، به برق خراب کیږي.
مګم دغه شکایت داده چې دوی دوسیو تر رسیدګي په وخت نه کیږي، دوی ډاکټر نه لري، دوی دوا درمل نه لري.
ډاکټر شته، ډاکټر دغه سرطبيب یا تکله سرطبيب شته، ډاکټرونه شته. هغه چې د محبوسونو غوښتل چې هر دقیقه دوی ته دوا ورکوي، دوی ته مراقبت کوي، دومره ډاکټر نشته که هر دقیقه په هر محبوس سره مراقبت کوي.
ډیر من ښاغلی رضوانی کور ودان، او تکي صاحب تاسو ته کوم راپور ډیر د باور وړ دی د ملګرو ملتونو د سازمان او کده ولسمشر کرزي لخوا د ګمارل شوي پلاوی؟ کوم یو به تاسو په نظر دې ته په پام چې په څه ډول باندې دغه څېړنه سوي، دغه راپور برابر سوی ډیر تاسو ته د باور وړ وي؟
د یو نامه د دفتر کوم راپور چې خپور شو، په هغې وخت کې هم موږ خپل عکس العمل دا رقم وښوده چې سیستماتیکه شکنجه د افغانستان په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې اصلا وجود نه لري. سیستماتیکه شکنجه هغه حالت کې اوسي چې د کشفي ارګانونو د پالیسیو جز اوسي. الان که چې په اساسي قانون کې اقرار اخیستل د زور په واسطه باندې دا منع قرار ورکړ شوی ده، په لحاظه د افغانستان حکومت ژمنو دې ته ده په ملي او بین المللي سطح کې تعهد سپارلی ده چې خپلو توقیف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي. داسې اشخاصو افرادو په واسطه باندې شکنجه په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې کیږي، دا به بل اړخ ده، یعنې د حکومت په واسطه دغه پالیسي قطعا وجود نه لري. د دې بېلګې موږ لرو چې په ځینو توقیف ځایونو کې او په ځینو محبسونو کې شکنجې وجود درلودلې. مثال یو کال مخکې که د ملي امنیت توقیف ځایونه ونیسو، هلته شکنجې وجود درلودلې، هلته مدافع وکیلانو ته لاسرسی وجود نه درلود. نو دا موږ په هغې وخت کې هم حکومت ته او د ملي امنیت عمومي ریاست ته، یعنې موږ پر دې باندې ټینګار کړی سي د دې د له منځه وړلو دپاره باید عملي ګامونه پورته شي. داسې مثال محبوسین مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري، پر دې باندې موږ په وار وار سره ټینګار کړی.
او دا په ډېرو زندانونو کې شته، په ډېرو توقیف ځایونو کې، په ډېرو نظارتخانو کې
کاملا داسې صحي ستونزې وجود لري، داسې معیشتي ستونزې وجود لري، پر دې باندې موږ همیشه ټینګار کړی. داسې حتی تر اوسه پورې د ټول افغانستان په سطح محبسونه ځینو ولایتي ولسوالیو کې وجود نه لري، کورونه دوی په کرا نیولي دي، پر دې باندې موږ همیشه انتقاد کړی دی. اما راځو دې ته سیستماتیک شکنجه سي یو نامه کوم راپورټ خپور کړ چې محبوسینو ته برق ورکول کېږي، یا محبوسین بې خوبه ساتل کېږي، یا محبوسینو نورې شکنجې ورکول کېږي. دې سره په هغې وخت کې موږ اختلاف ښودلی او اوس هم اختلاف کوي. راځو د حکومت د حقیقت یابۍ د کمیسیون د گزارش په رابطه سي، زما په نظر دا گزارش هم نیمګړی ده. په دې سي په 15 ورځو کې چې کوم ریسرچونه دوی کړي دي په درې ولایتو کې، په خصوص په اوله قدمه کې جزویات باید داسې، هغه کسان چې په جنایي جرمونو تورن دي هغو سره مصاحبه باید شوې وای، هغه کسان چې تروریستي اعمالو باندې تورن دي دوی سره هم مصاحبه شوې وای. د هغې تر څنګه بیا حکومتي کشفي ادارو سره هم څېړنه شوې وای تر څو هغه واقعیت معلوم شوی وای. اوس یو کس په تروریستي اعمالو باندې تورن ده، هغه هم طبیعي ده چې د نیولو په وخت کې د هغې په مقابل کې زیاتې بېلګې وجود لري چې خشونت نه کار اخیستل شوی دی.
یعنې په لنډ ډول تاسو د یونما د راپور څخه د دغه حقیقتیابه پلاوي راپور ډېر تاییدوئ، دا ډېر واقعیتونو ته نږدې ده.
کاملا دلته یو مهمه نقطه چې دوی ذکر کړې ده، هغه دا ده چې یعنی سیستماتیک شکنجه د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې وجود نه لري، دا یو واقعیت ده چې زه کاملا تاییدوم. بل دا چې دوی ذکر کړی چې د نیولو او د تحقیق په وخت کې شکنجه وجود درلودله، هم د داخلي ارګانونو په واسطه، هم د خارجي قواو په واسطه. دا هم یو واقعیت ده چې په ځینو ولایاتو کې، په خصوص قندار ولایت، یعنې په قندار ولایت کې شکنجه هغه خپل هغه نم پورته تللې ده. د قندار په ولایت کې هغه محبس د پولیسو تر نظارت لاندې ده، هلته شکنجه وجود لري، حتی اصلا قانون نه تطبیقیږي. ولې په نورو ولایتو کې بیا دا بېلګې تاسې نشي لیدلی. د کابل ولایت پلچرخي زندان کې تاسې ګورئ چې پارلمان یې نظارت کوي، مدني ټولنې نظارت کوي، د بشري حقونو فعالین نظارت کوي، خارجین نظارت کوي، او حکومت هم خپل وزارت داخله د هغې نه وخت په وخت احوال اخلي. فلهذا دلته د سیستماتیکې شکنجې گنجایش وجود نه لري.
ولې مشکلات شته؟
مشکلات داسې صحي مشکلات شته کاملا زه دا منم، داسې معیشتي مشکلات شته کاملا زه منم، داسې دوسیې پر وخت نه فیصله کیږي کاملا زه دا منم، داسې فرمان د رئیس جمهور په مستحق اشخاص او په وخت او زمان سره نه تطبیقیږي دا کامل.
همدغه مشکلاتو ته په پام او د دغه حقیقتیابه پلاوي دغه راپور ته په پام چې شکنجه ستا د نیول کېدو پر مهال، د څېړنو پر مهال او مشکلات سه، دغو ته په پام دا څومره غټه ستونزه ده ستاسو نظره، د بشري حقونو له نظره دا څومره عمده مشکل دی او څه باید وسي؟
دلته ګورې بیا دوه اړخه لري. یو اړخ یې افغاني لورې پورې مربوط ده، طبیعي ده چې پر دې باندې موږ هم نیوکه لرو چې د نیولو په وخت کې او د تحقیق په وخت کې هغه کسان چې تروریستي جرایم باندې نیول کېږي هغوی هم نظر په قانون باید شکنجه نه شي. ولې په بل اړخ کې چې د خارجیانو له خوا نه دغه خلک نیول کېږي، په خصوص د امریکایانو له خوا نه دا خلک نیول کېږي، نو د هغې نه به څوک پوښتنه وکړي، د هغې نه به څوک نظارت وکړي. دغه خپله د بګرام زندان اوس غیر قانوني زندان ده، چې کلونه کلونه د امریکایانو تر قیمیت لاندې دا زندان موجود ده، او هر هغه څوک چې دوی وغواړي نیسي شکنجه ورته ورکوي، او بیا پس له مودینه دی او معذرت په غختلو خوشی کی.
روشنگر صاحب کچیر د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس او ستاسو د تحقیقاتو لمخې شکنجه یا کمه یا ډیره موجوده وی یا په توقیف خانو کې یادنیول کېدو پر مهال او یا هم د سړونو پر مهال ګمان کوي چې له دې څخه به هم وسلوال مخالفین په یو ډول سره د خپلو تبلیغاتو لپاره ډیره ګټه پورته کړي او هم په ملي او نړیواله سطحه باندې د افغان حکومت د رنګبدۍ سبب شي؟
درست است. اگر ما نظر به مکلفیت های خود نسبت به قوانین داخلی و قوانین بین المللی باید در زندان های خود در وقت توقیف در وقت گرفتاری شکنجه نداشته باشیم و از طرف دیگه دشمنان هم دشمنان داخلی و یا خارجی یا کسانی که اونها در شبکه های تروریستی کار میکنن اونها کوشش میکنن که وجهه حکومت به نوعی از آنها خدشه‌دار بسازن. اما او یک طرف قضیه، اما طرف دیگه قضیه ما باید در اصلاح سیستم و در اصلاح نظام خود کار بکنیم. مثلا بعضی ناظرین مستقل، مثلا کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در اونجا میروه، یک قدم انگیزه ای من فکر نکنم سیاسی داشته باشه، یا بعضی نهادهای بین المللی نظارت کننده که در اونجا میروند اونا قدم انگیزه سیاسی نخواهد داشته باشند. ما زمینه را به اینا بازتر کنیم و اینا تحقیقات خود بتانند اما جانبه انجام بدهند و اون مکلفیت هایی که در قوانین خود داریم اونا را هم اگر اجرا بکنیم. به طور مثال اجازه بدیم که اگر در جایی که کسانی که به وکیل مدافع دسترسی ندارن یا اقاربشون نمیتونه به اونا دسترسی داشته باشه، این زمینه ها را مساعد کنیم و این مکلفیت های ماستی که دشمن در طرف دیگه چی تبلیغ میکنه و بس چی داست. اما ما مطابق به قوانین، مطابق با اما مکلفیت های خود باید کارهای خود اجرا.
نو تاسو د کورونا یو چارو وزارت په این حال کې حقوقي مشاور هم یاست، په یو ډول سره داس تاسو وظیفه او دنده هم راځي چې د خپل مشوره ورکوي وزارت ته چې دغه مشکلات حل سي. وزارت کې څومره دغه ظرفیت یا دغه گنجائش یا دغه منل سته چې باید دغه مشکل حل کړي، دغه مشکل تر رسیدګي وسی او اقدامات بسوي؟
وزارت داخله بسیار در یه عرصه جدی است و نمیخواد که تو گزارش دوباره نشر شوه و تمام مشکلات لیست کرده و در کوشش ازی است که تمام موارد حل شوه. مثلا یکی از مشکلات ما در بعضی موارد کسایی که گرفتار میکنن دانش حقوقیشان کم است، فکر میکنن که تنها اقرار میتونه باعث اثبات باشه و ما کوشش میکنیم که بس از نهادهای دیگه کمک بگیریم و آموزش های حقوق بشری را در عرصه قوانین ملی و بین المللی بالا ببریم. یک طرف مسئله، طرف مسئله دیگه با وکلای مدافع اجازه بدیم که در تمام موارد با متهم یک جا باشن و از متهم خود دفاع کرده و توان. و موارد دیگه ای است که با نهادهای نظارت کننده، اون قسمی که پیشتر گفتم با کمیسیون حقوق بشری، مستقل حقوق بشری افغانستان و دیگه نهادهای نظارت کننده بین المللی، ما زمینه زیادتر رو مساعد بسازیم که اینا بتونن خوبتر به اصطلاح با متهم دسترسی داشته باشند که اگر مشکلی وجود داشته باشه با ما بگویند پیش از اینکه تو یک گزارشی در سطح بین المللی نشد شما مشکلات خود بتونیم حل کنیم.
روشنگر صاحب، در افغانستان زواکونه په خاص ډول پولیس چې تاسو هم په کورنیو چارو وزارت کې کار کوي، له حقوقي پلوه دوی پوهې څنګه دي؟ دوی ته روزنه چې ورکول کېږي څنګه دي؟ آیا لازمه روزنه ده چې مثلا دوی په زندانونو کې هم رسیدګي وکړي، د توقیف خانو کې هم، او د نیول کېدو په وخت کې هم؟ په تیر هغه کسان چې له بندیانو، له زندان او توقیف خانو سره یې سروکار دی.
یز چند بود قابل بحث است. یک بحثی است که ما اگر کشور خود با 10 سال و 5 سال پیش مقایسه کنیم، ما پیشرفت های خیلی زیاد داشتیم. امروز معیارها بالا رفته، تقاضا زیادتر شده و ما نسبت مکلفیت های خود زیادتر میبینیم نسبت به معیارهای ملی و بین المللی. اما ما این تعهد داریم، این مواردی که گفته شده من فکر کنم خیلی موارد جدی نیست. این کارهایی است که اگر ما کار کنیم بسیار با آسانی میتونیم که با 5 ماه 6 ماه موارد کاملا دور بسازیم.
ډیر مننه کور ودان. خغلی رضوانی، اوس چې د نیول کېدو او تحقیقات پر مهال شکنجه او ناسم چلند یا کم یا زیات شته او دا دغه حقیقت یا پلاوی په راپور کې هم دا تایید شوې ده، د مخنیوي لپاره تاسو څه ګامونه چتوي په تیره تر هغه زینو پورې چې تاسو مسؤلیت ګرځي، یاد محابس او توقیف خانو د عمومي ریاست او په مجموع کې تاسو هم د کورنیو چارو وزارت یو اړوند ارګان یاست، نو څه باید وسي، څه باید وکړي، څه ګامونه به وچت کړي تاسو د مخنیوي لپاره؟
په دې مورد کې د محبوسینو او توقیف زایونو ریاست ټول ګامونه اخلي چې د محبوسینو او توقیفونو حقوق رعایت کړي، او د تعلیم او تربیه او حرفوی مسائل د محبوسینو لپاره آماده کړي چې دغه مصروف شي او یو کیس او یو مسلک د محبوسیت په دوران کې زده کړي.
جنرال صاحب رضوانی په مجموع کې تر کومه حده چې د محابس او توقیف خانو د عمومي ریاست مسؤلیت ګرځي او مسؤلیت دی، نو د دغه زندانونو او توقیف ځایونو ساتونکي څومره په حقوقي لحاظ باندې دوی ظرفیتونه څومره اوچت سوي دي، څومره په عین حال کې د زندانونو څخه او توقیف ځایونو څخه دایمي بررسي او څېړنه ستاسو لخوا کیږي کنه؟
په توقیف ځایونو او محبسونو پرسونل کې 90% ټول د تخصصي کورسونه تعقیب کړي دي او بل نه دانه یو 350 افسران جنرالان او بلند رتبه افسران په خارجي مملکتونو کې د ورکشاپونو اشتراک کړي دي، لکه ایالات متحده امریکا، ترکیه، ایران، مصر او نور ممالک کې چې خو تجربه دوی مملکتونو کې کسب کړي دي او په افغانستان کې دغه عمل کوي.
یعنی اراده ورته ستاسو پټینګ چې بعد هیڅ مشکل نه وي،
کاملا اراده شته.
او ته کی صاحب، ستاسو په باور ای افغان حکومت د شکنجو د مخنیوي توان لري؟ که هو، باید په څه ډول ستاسو نظر ده باید مخنیوي وشي او ستاسو سپارښتنې به په دې برخه کې څه وي؟
افغان حکومت اوغړی طبیعي دسی دغه توان مندي اوس د افغان حکومت سره شته دسی په ځینې ځایونو کې چې شکنجه وجود لري د غیر مخنیوي یو دوم داسې په محبسونو کې اصلاحات رامنځته کی، اصلاحات تخنیکی اصلاحات رامنځته کی، یعنی داسې په اوله قدمه کې د شروع نه تر نن ورځې پورې د محبسونو دپاره کافي بودیجه وجود نه درلودل. وخت چې دغه محبسونه وزارت عدلی پورې هم مربوط شول، وزارت عدلی دې دپاره چې دوی کافي بودیجه ورته نه درلودل پاتې راغلل، یعنې دې نه ونشو کړلی چې نظارت وکړي. اوس وزارت داخلې پورې مربوط ده، هم په اوله قدمه کې ټینګار په دې ده چې کافي بودیجه په اختیار کې ورکړ شي، د هغې په څنګ کې مسلکي پولیس وروزل شي صرف د محبسونو په چوکاټ کې. په درېیمه قدمه کې عدلی و قضایی اداراتو بنده تاکید وشي چې د محبوسینو د دوسیې او د فیصلو په رابطه په وخت او زمان عمل ګام پورته شي، مدافع وکیلانو دپاره دوی لاسرسی پیدا کړي، د معیشت حالت بهتره شي، صحي حالت بهتره شي. دې اړخونو کې د حکومت توانمندي شته. په بل اړخ کې چې موږ ګورو هغه مصلحت چې په مجموع کې اوس پر حکومت کې حاکمه ده، هغه مصلحت هم خپل منفی تاثیرات په دې اړخ کې اچول. په ځینې ولایاتو کې د اشخاصو لخوا نه د قانون نه سرغړونه کیږي او یغې منفی پایلې بالاخره پر ټول حکومت باندې خپل منفی تاثیرات اچوي. په همدې اساس په ځینې ولسوالیو کې همداسې قمندانان موجود دي، په ځینو نورو ولایاتو کې همداسې دا اشخاص دي.
یعنی باید قوي اراده رامنځته شي
د اشخاصو تعویزول، بیا د دغه حالت څخه خلاصون پیدا کېدل امکان مساعدی.
او د زندانونو، د محابسو، د توقیف خانو او د نظارت خانو، حتی د تحقیقاتو پر مهال د تحقیقاتو د سرنګوالي بررسی او سیړنې په مجموع کې په دایمي ډول دا څومره کولای سي هم د بندیانو او تورنو کسانو حقوق هغوی ته بیرته ورکړي او هم د شکنجو او دغسې نورو ستونزو څخه مخنیوی وکړي؟ ښاغلی
وټکي، فکر کوم چې د یو کال نه مخکې تر اوسه پورې، حتی د شپږو میاشتو نه مخکې تر اوسه پورې حالت د بهبود په طرف روان ده، نه د خرابۍ په طرف. داسې په ځینو ولایاتو کې یا په ځینو ولسوالیو کې بیلګې وجود لري، هغه هم امکان د دې مطلقا وجود لري چې هغه هم اصلاح شي. اما د منطقې په سطح کې محاسبه وکړو، په افغانستان کې د محبسونو وضعیت د منطقې په سطح بهتره ده او دلته د نظارت مختلف ادارات وجود لري چې د محبسونو څخه نظارت کوي. مثال خپل حکومت، پارلمان، مدني ټولنه، بشري حقوقو فعالین، بین المللي ټولنه وقتا نو په وخت نظارت کوي. دلته قوي اراده پکار ده. په اوله قدمه کې خپل وزارت داخلي د پاره سي هر هغه شخص چې د دوی نماینده په یو ولایت یا ولسوالۍ کې ده، که دی متهم په دې کېږي چې محبوسینو سره د نیولو په وخت کې فزیکي برخورد کوي یا شکنجه کار اخلي، یا هغې په مرض کې جدن باید عملي ګامونه پورته شي. او بیا په صورت کل د حکومت په سطح دا د حکومت وظیفه ده، په دې چې بیا ځینې اړخونو کې صلاحیت وزارت داخلې نه هم پورته کېږي، د حکومت صلاحیت کېږي.
کور ودان وتکي صاحب، بحث هم ډېر جالبه دی، وخت هم کم. وروستۍ پوښتنه له ښاغلي روشنګر نه کوم، ستاسو مهم وړاندیزونه د دې شکنجو یا د دغه ستاسو دا د څېړنو په مورد کې په مجموع کې د دې د مخنیوي لپاره ولسمشر ته مهم وړاندیزونه څه وو؟ او ولسمشر په دې برخه کې څه تصمیم لري او څه پرېکړه او تاسو ته چې وویل څه تاسو ویل؟
پیشنهاداتی که ما به جلالت ما رئیس جمهور داشتیم، یکیش بود که ما پیشنهادای ما باید جدی گرفته شود. کاغذ پاره ای نباشه که پس به یک جا بیفته. پس سال 2013 یونما این گزارش خود نشر کنه و در زندان افغانستان کاری نشود.
سه پیشنهاد نمود.
ما 11 مورد پیشنهاد داشتیم که باید قوانین افغانستان مراعات شود، به خصوص ماده 134 قانون اساسی که پلیس وظیفه کشف داره، باید کار کشف کنه، سارنوالی تحقیق کنه. تداخل وظیفه‌ای که در یورگانا وجود داره، تداخل وظیفه‌ای از بین برداشته شود. مطابق ماده 31 قانون اساسی، وکیل مدافع زمینش مساعد شود که در تمام موارد او دسترسی داشته باشد، بتونه با ما هم دسترسی داشته باشد. کسانی که اونا مریض هستند، به خاطر تداویشون اقدام صورت بگیره و دیگه کسانی که یک عبسشان تکمیل شده اما به دلایلی در زندان ها وجود دارند، اینا باید راه ساخته شوند. زندانی بدون سرنوشت در زندان نباشه. حداقل در 10 ولسوالی ولایت قندهار سارنوالی و محکمه به شکل منظم وجود نداره. در اونجا ایجاد شوه، وزارت داخله و امنیت ملی مکلف ساخته شوه که برشان دانش و حقوق بشریشان اضافه شوه. جریان تحقیق اگر ویدیو ساخته شوه، یه بسیار کمک میکنه به شفافیت. و برایزی که ما از زندانی ها جمع کردیم باید رسیدگی شوه. و یک پیشنهاد دیگه این موقعی بود که افرادی که سنشان بلاست بخون باید رها ساخته شوه. این پیشنهادات بود که ما روز دوشنبه به جلال آباد مأمور رئیس جمهور کردیم و اونا بسیار از پیشنهادات ما استقبال کردن و اونا دفتن هدایت دادن که جلسه عدلی و قضایی روز
یعنی آقا هم ولس مشر هم جدیده پدی موضوع
که اونا عدلی و قضایی سمه که بس یک تنها به امنیت و وزارت داخله رب نمیگیره، سارنوالی رب نمیگیره، محکمه رب نمیگیره، اینا بیان در مجلس بشینن سمه خود بگیرن مشکلات رو در سایه خود حل بسن.
او پلان دول کراتو اس دا بهتر نه دسه په د افغانستان په سلور دي شو ولایتونو کې چې توقيف خاني او زندانونه ست دي یا واړه یا لوی له دغه ټولو څخه په یو ډول سره یو ډول سیډنه وسی تحقیقات وسی او
نظارت در موارد مختلف صورت میگیری. تو نه بوده که نظارت پیش ما اولین کس نبوده باشم که نظارت در موارد مختلف بوده که صاحب خبر دارن که از زندانو صورت میگیری. صرف فقط دې تعهد به وجود بیاد که مشکلات حل شوه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو زمونږ د دې اونۍ بحث هم دومره وو. سمو چې واوریدل دا زمونږ د میلمنو نظر وو، نه د ازادي رادیو. ډیره مننه کوم له خپلو میلمنو، هر یو د بشر د حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی، د محبسو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر له رئیس حبیب جان رضوانی، او په محبسو او توقیف خانو کې د شکنجه د مواردو د سیډونکو پلاوی له غړي او د کورنیو چارو وزارت له حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر څخه کور مو ودان.